په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما او په دغه یو ساعته خبرونه کې تر کلی ویم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د راپورونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خوړمبې خبرونه اورو. خبرونه راته پامیر ساحل وړاندې.
د پاکستان حکومت ویلي د احتساب اداري افسرانو ته حکومتي پاسپورټونه ورکوي چې په درغلۍ کې د ککړو بهر میشتو پاکستانیانو پر ضد اقدامات وکړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي په افغانستان کې میشت کډوال دي په ګولان کیمپ کې مشرانو ته شناخت کارډونه ورکړي چې د ستنولو بهیر یې پیل شي. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي واشنگټن په منځني ختیځ کې د ایران د ورانوونکي چلند په غبرګون پر هغه هیواد سخت اقتصادي فشار راوړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت په درغلیو کې د ککړو بهر میشتو پاکستانی وګړو پر ضد د اقداماتو لپاره د احتساب قومي ادارې نیب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې. دا خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري بیگا په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وکړه.
د نیب چې کوم افسران دي هغوی ته د سرکاري پاسپورټونو ورکولو فیصله وکړې شوه چې دارنګ دوی ته په تګ راتګ کې اسانه وي چې په کوم کوم ځای کې ورته کوم کوم هم غل په لاس ورځي چې نیسي یې او چې په هغې کې دوی ته څه مسله نه وي.
چودری زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان هوډ لري چې هغه ټول کسان به عدالت ته وړاندې کوي چې په پاکستان کې یې درغلي کړې او بیا بهر هیوادونو ته تللي. پیپلز ګوند د نیب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پر فیصلې انتقاد کړی دی. د ګوند یو مخکښ او سینیټر نیر بخاري بیګا په یو بیان کې ویل د احتساب قومي اداره لانجمنه ده. نوموړی وایي نیب باید دا ثابت کړي چې اقدامات یې سیاسي مقاصد نه لري. د شمالي وزیرستان انتظامی په افغانستان کې پر میشتو کډوالو غږ کړی دی چې د خپلو شناختي کارډونو نقلونه دې د خوست په ګولان کیمپ کې مشرانو ته ورسوي چې د ستنېدو بهیر یې پیل کړي. په غلام خان کې د انتظامی یو چارواکي غنی خان نن مشال راډیو ته ویل په افغانستان کې میشتو کورنیو د ستنېدو فارمونه ورستولي دي خو ورسره یې د شناختي کارډ فوټوکاپي نه دي شاملې کړي. دی وایي په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینو پر ضد د مبارزې اداره یا FDMA د کډوالو شناختي کارډونه غواړي، نو ځکه د افغانستان میشتو وزیرستانیانو د ستنېدو عمل ځنډیدلی دی. غنی خان زیاتوي انتظامیه د هغو کډوالو د ستنولو لارې هم لټوي چې شناختي کارډونه یې نه دي جوړ کړي. په مومندو کې یو شمېر ملکانو او مشرانو د تانو جوړېدو او د سیمې ته د مردان د پولیسو مشر محمد علي ګنډپور سفر پر ضد احتجاج کړی او تر پرون مازیګر یې پېښور ته تلونکې لار تړلې وه. د ملکانو احتجاج ته په وینا کې ویل د حکومت ضد نه دي خو د پولیس تانو پر وړاندې به مظاهرو ته دوام ورکوي. دوی ویل په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو پر مهال هم ورڅخه پوښتنه نه وه شوې او اوس د پولیس نظام په اړه هم ورسره مشوره نه کېږي. ملکانو له انتظامي او FC ځواک سره تر خبرو وروسته پېښور ته تلونکې لار بیا پرانیسته خو د دوشه بیا ګل پر روزي د تانو پر موضوع د جرګې کولو اعلان وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له امریکا او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان د شخړې سیاسي حل په اړه رابطو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په پاکستان او په سیمه کې د نړۍ د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د افغانستان سوله او ثبات اړین دي. پومپیو د سه شنبه پر ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان نوی حکومت ته وویل چې امریکا تمه لري چې ترهګرو ته به پټنځایونه نه ورکوي او که په دې ترڅ کې اسلام آباد مخلصانه چلند ونه کړي نو ورڅخه به حساب وغواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل وویل د افغانستان ثبات یې له ملي ګټو څخه دی نو په دې لړ کې د هیڅ هیواد فشار ته اړتیا نشته. د افغانستان اجرایی رئیس ویلی د کندهار پر امنیه قومندان جنرال عبدالرازق برید پر افغانستان تیری دی. عبدالله پرون په کندهار کې د رازق له کورنۍ سره تر خواخوږۍ او فاتحې وروسته ویل د افغانستان دښمنان او پټنځایونه یې معلوم دي.
دا پر افغانستان باندې وتیری معلوم وو چې د دښمنان څو پټنځای چیرې او څه غواړي. ډېره مهمه مسله ده چې دا مسئله ځینې تفصیلې واضح ده چې په دې کې د اصلي دښمن راڅخه ورک نه شي. بیا چې په کومه سلسله هغه دښمن راغلی ده او لاسرسی پیدا کړی ده هغه جلا خبر ده، هغه باید پیدا شي.
عبدالله ژمنه وکړه چې کابل به هرومرو پر جنرال رازق د شوي برید پلټنې کوي او حقایق به په ډاګه کوي. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت ولایتي مشر عبدالمومن حسین خیل د اکتوبر پر 13 په کندهار کې تر یوې امنیتي غونډې وروسته د والي د ساتونکو په ډزو کې ووژل شول. د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون لوړپوړو چارواکو ویلي دا حمله په پاکستان کې پلان شوې وه، خو اسلام آباد دا تور بې بنسټه بللی. وسلوالو طالبانو پر رازق د حملې ذمواري منلې. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي په کندهار کې د ولسی جرګې سبانیو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي. د کمیشن ویان سید حفیظ الله هاشمی بیګا مشال رډیو ته ویل د کندهار خلک به په څه باندې 120 مرکزونو کې رای ورکړي. نوموړی وایي د کمیشن مشر کندهار ته ورځي او هلته به د ټاکنو بهیر څاري. د هاشمی په خبره له کندهاره 112 کسانو ځانونه د ولسی جرګې ټاکنو ته نومولي چې پکې ښځې هم شامل دي. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د اکتوبر پر 13 د ولایت د امنیت قمندان جنرال رازق او استخباراتو مشر حسین خیل تر وژنې وروسته د یوې هفتې لپاره وځنډول شول. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ژمنه کړې چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ په منځني ختیځ او نړۍ کې د ایران د ورانوونکي چلند په غبرګون هغه هیواد د سخت اقتصادي فشار له لارې وزبیخي. بولټن پرون په یریوان کې له ارمنی وزیر اعظم نیکول پاشینیان سره تر لیدو وروسته مشال راډیو ارمنۍ څانګې ته په مرکه کې ویل وزیر اعظم ته واضحه کړې چې پر ایران سخت فشار اچوي ځکه چې هغه هیواد له اټومي وسلو جوړولو لاس نه دی اخیستی. بولټن ویل تهران د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل د مرکزي بانک حیثیت لري او واشنگټن یې د بالستیک توغندیو پروګرام او په شام او عراق او نورو ځایونو کې د دودیزو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنې لري. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن ځکه ایران زبېخل غواړي چې دوی فکر کوي چې هغه هیواد په منځني ختیځ او ان په نړیواله سطحه تخریبي چلند کوي چې باید بدل شي. تهران د نوموړي د څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه احمد الله د کرنسی وی اسارو بی او د سبانی موسم حال راکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ اغستل کیږي او 130 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 168 روپۍ 13 پیسې او 180 روپۍ. یو ایرو 140 روپۍ 50 پیسې او 148 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 15 روپۍ 40 پیسې او 15 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 15 60 پیسې او 40 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 310 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نه هی شو کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 13 شو کم نه کم 14، په جوب کې به زیات نه زیات 16 شو کم نه کم 9 او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان حکومت وایي په درغلیو کې د ککړو بهر میشتو پاکستانی پر ضد د اقداماتو لپاره د احتساب ادارې افسرانو ته حکومتي پاسپورټونه ورکړي. په موندو کې ملکانو او مشرانو د تاڼو جوړولو پر ضد احتجاج کړی.
دا ډایجی په 2011 کې او په 10 کې والی نه راته چې نن راځي موږ مشرانې په مړ کړو، موږ یې په قتل کړو، موږ یې تباه کړو، موږ کلي او بانډې او کورونه وران کړو.
د پاکستان حکومت وایي سعودي عرب ورته عربونه ډالره پور ورکوي، خو شنون کې وایي اسلام آباد دې د پورونو شرطونه وخایي. او د خیبر پختونخوا حکومت په 2012 کال کې د کم عمره مجرمانو لپاره د تربیت ځایونو جوړولو فیصله کړې وه، خو دا کار تر اوسه نه دی کړی. نو ولې
ایک انسټیټیوټ انہوں نے بنایا تھا جیل
اسی میں انہوں نے ہم راپورنو تفسیر لرو تر پائے د مشال ریڈیو سرو سے. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان حکومت وایي د احتساب قومي ادارې یا نیب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو فیصله کړې ده چې په کرپشن کې ککړو کسانو پسې په اسانه بهر هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره د اطلاعاتو خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري بیګا له دوو نورو وزیرانو سره یو ځای په خبري غونډه کې کړې ده. پاکستان پیپلز ګوند حکومت په دې پریکړه تنقید کړې ده او ویلي دي چې د نیب کردار ور لمخه لانجمن دی. تفصیل سراج ظهیر راکی.
اسلام آباد کے زیارت پر مازیگر دو وزیر اعظم عمران خان پر مشرئی دو وفاقی کابینی غنڈ کے دو نور یوش میر فیصلو ترسنگ دا فیصلہ ہم وکڑے شوا کی ددرغلی پر ضد د ہیواد د احتساب کامی اداری یا نیب افسران و تبا سرکاری پاسپورٹو نا ورکوی دا غنڈی رستو د اطلاعات و وفاقی وزیر فواد چودھری پر خبری کانفرنس کے دا حکومت ددی فیصلے پاڑا ہوئے
جو ناب کے جو لوگ ہیں جو ان کے جو
دنیب چکم افسران دی اگوی تا دا سرکاری پاسپورٹونو ورکولو فیصلہ وکڑیشوا چی دارنگوی تا پتک را تک کی آسانی وی چی پا کم کم زی کی ورتا کم کم ہم غل پلا سورزی چی نیسی ہے اور چی پاگی کی دوی تا سا مسئلہ نوی
ملتا ہے ان کو وہ پکڑ سکے اور اس میں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو
دا حکومت دا فیصلے پہ امکانات بند چی مشال ریڈیو پپی خور کی دا سیاسی و بہرنو چارو تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام نو پختل نو غوی
بیخی ممکن دا فیصلہ چی دا ہم خواہ فیصلہ دا ذکا چی زمون پو ملکی باز خلق دا سی آغی با کیس و آغی با باہر ملک لارا او بیا با دا آغی دا نیولو یا دا تفتیش سا بندوبست نو اس چی کل دی دا پاسپورٹ واخری والتا لار شی نو بیا با ہم آغا دا عمل دا قانون قانون احترام بکی دا انٹرپول سا ورا دیتا کی و بیا با خبال تفتیش جاری سا دی
بل پلو پاکستان پیپلز پارٹی دا حکومت پا دی فیصلہ باندی ٹکونک کڑی او دا یاد گون یو مخکخ او دا سینٹ پخوانی چیرمین نیر بخاری جاری شیو یو بیان کی ویلی چی دنے پا آزادان کردار باندی لوڑان دی شکونا کی دل خود دی پیسلی رستو دغا شکونا ریختی آشو سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا جمعی دا وردی 19 پروگرامونا
ہارون باچا ہنری گڑے
پلسنی مبجو
تان دے ہیلے
پیونی مبجا
جمہوریت
پاوکم دو بجو
دزوانانو غگ
پدو بجو
رورولی
پدرینی مو بجو
پام کوا
پاوکم سلورو بجو
حجرا
پ سلورنی مو بجو
د مومند یو شمیر مشرانو او ملکانو په سیمه کې د تانو او هلته د مردان د پولیسو مشر محمد علی ګنڈاپور سفر پر ضد احتجاج کړی دی. دوی پرون ماسپخین د مظاهرې پر مهال پیښور ته تلونکي لاره وتړله. له انتظامیه او اف سی ځواک سره تر جرګې وروسته د ملکانو مازیګر مهال لار بیا پرانسته او د دوشنبه یا ګل په ورځې د پولیس تانو په اړه د بلې جرګې راغوښتو اعلان وکړ. شانواز ترکزی معلومات راکړي.
پرون غرما د مومند میا منډی بازار کې په جماعتونو کې دلا نشو چې پکې وویل شو ټول وګړي باید چاندی بازار ته راشي او د پولیسو د تانو ضد د ملکانانو لخوا راغونډ شوي جرګې کې ګډون وکړي. وروسته هم دغه سیمې ته د مومند ملکانانو د پولیسو تانو او د ډی آی جی مردان محمد علی ګنڈاپور مومند ته د دورې په ضد احتجاج وکړ او د باجوړ نه پیښور او کراچۍ ته وتلې لویه لارې تر مازیګره بنده کړه. دوی غوښتل چې مومند کې د پولیسو تانې نه جوړېږي. احتجاج کوونکو دا هم وویل چې حکومت کې مومند ته پولیس راولي نو اول هغوی سره خبرې کوي چې ګنې د هغوی رواج او د جرګې خیال د پولیسو قانون سره سم ومنل شي. پرون د محمدو په چاندنو مې سیمه کې د محمدو د ټولو قبیلو هغه ملکانان راغونډ شي چې له دې وړاندې د فاټا د انزما مخالفت هم کړی. نادر منان کوډا خیل دغه احتجاجیانو ته وویل
به دا نظام چې روان دی دا ډېر ټیک روان دی. په دې نظام کې امن دی. د ټولو قبایلو کیسونه وګوره او به لاس دې یو ثاني کې سونه وګوره ان شاء الله تعالی چې غتی زید
زیارت ګل اتمرخیل ول چې هغه د حکومت خلاف نه دي خو د پولیسو د نظام ضد به احتجاج جاری وي او د زیات کړه چې په مومند کې د وسلوالو ضد قرباني هغه ورکړي باید د حکومت نه دي پښتنه وشي چې هغه څه غواړي.
دا ډای جی په 2011 کې او په 10 کې والی نه راته چې نن راځي موږ مشران په مرګلو موږ په قتل کړو موږ تباہ کړو موږ کلیو باندې او کورونه وران کړو موږ صدر ته حکومت شته دی موږ د حکومت منلې دی موږ ته پوځ شته دی موږ ته خاصدار لیوشته موږ ته دا خاصدار دلیوی موږ ته پولیس دی موږ ته د نورو خلکو دراتک ضرورت نشته.
احتجاجانو دغه لوی لار تر مازیګر نه وخته بنده کړی و خو وروسته د محمود زئی انتظامی مشران راغلل او د دوی سره مذاکرات وکړل. د مظاهرینو غوښتنه وه چې ډی آی جی مردان محمد علی ګنڈاپور د محمود پلار ساپو ته تلی او واپس به د ملکان پلار پیښور ته ځي. نو د محمود د کمشنر انتظامی لخوا ورته وویل شو چې ډی آی جی مردان باجوړ ته لاړ دی او د ملکان پلار به واپسی کوي. احتجاجیانو سړک د تیریدونکو لپاره آزاد کړ خو ویل چې د پیر په ورځ به خپله یوه بله جرګه کوي او د راتلونکو دپاره به پکې لایحه عمل جوړوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد.
د شنواز ترغزی راپور مورید او د پاکستان سپریم کورٹ د سرشمیرنې محکمې ته حکم ورکړی دی چې د سکھ مذہب خانه دی د سرشمیرنې په کالم کې شامل کړي. د سیک مذهب فعالانو د خپل مذهب شاملولو په اړه عدالت ته خواست کړی وو. تفصیل اسلام آباد زمونږ د همکاري په راپور کې.
د پاکستان سپریم کورټ اړوند چارواکو ته د سرشمیرنې په فارم کې د سیک مذهب خانه هم د شاملولو امر کړی دی. په راتلونکي سرشمیرنې کې به د سیکانو شمیر ولسان لکیږي. د سیارت په ورځ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزي بینچ د سیک مذهب خانه شاملولو د کیس اورېدنه وکړه. د اورېدنې پر مهال اډیشنل اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې د سیکانو د شمیرې په اړه یې ټول ریکارډ د قومي شناختي کارډ ادارې نه درنه غوښتي او سیک مذهب به د سرشمیرنې فارم شپږم کالم کې شامل کړی شي. دغه شپږم کالم د مذهبونو پاردې د سیکانو ټولنیز فعالانو د کال 2019 په مارچ میاشت کې د سرشمیرنې په فارم کې د مذهب خانانه شاملولو لوجه په عدالت کې درخواست کړی وو. درخواست دایر کونکي او د سیک ټولنې فعال بابا جګرپال سنگ مشالډیو ته وویل چې په شناختی کارت کې سیک مذهب لیکل شوی وي، خو د سرشمیرنې فارم کې د دوی مذهب نه و شامل کړی شوی. دی وایي د معلومات تر مخې دا وغون پاکستان کې 50,000 سیکان ژوند کوي چې په کې دیش سره خیبر پختونخوا کې میشت دي.
د
پاکستان د سرشمیرنې د اداري کمشنر حبیب الله خټک وایي چې د سپریم کورټ په حکم به راتلونکي سرشمیرنه کې د سیک مذهب کالم هم شامل وي. د کال 2019 په سرشمیرنه کې سیک مذهب د ادر یا نورو په خانه کې شامل کړی شوی وو. هغه وخت نرخزیانو هم د خپل جنس شاملولو غوښتنه کړې وه، کوم چې بیا د سرشمیرنې په فارم کې شامل کړی شوی وو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د هیواد د اقتصادي ستونزو اواري لپاره د سعودي عرب له پور او مرستې سره هیڅ شرط یا غوښتنه نه ده تړلې. نوموړي د اکتوبر په 23 ویل د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف شرطونه منل اسان نه دي، خو اپوزیشن ګوندونو ریاست ته د وزیر اعظم عمران خان په سفر نیوکې کړې دي او غوښتنه کړې ده چې دغه پور په کومو شرایطو اخیستل شوی دی باید هغه ښکاره کړل شي. بوریوال کاکړ نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې سعودي عرب د 6.2 ارب ډالرو مرستې په بدل کې اور باندې هیڅ شرط نه دی لګولی، خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره نه مني او له سعودي عرب څخه د پیسو ترلاسه کولو ته هغه سینه ګوري لکه څنګه چې حکومت وایي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي حکومتونه د داسې ګامونو تر اخیستلو وړاندې پارلمان ته معلومات وړاندې کوي، کوم چې د ده په وینا د تحریک انصاف حکومت ونه کړل. د ویل همدا وجه ده چې د اپوزیشن ګوندونه په دې اړه نیوکې کوي. اکرام اوتی وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولس ته په وینا کې د سعودي عرب د مرستو خبره وکړه، خو له هغه سره تړلې مهم ټکي یې په ډاګه نه کړل. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو په بدل کې د یادې ادارې شرطونه آسان نه دي، خو دوی شایي بیا هم ورته مجبور سي. اکراموتی وایي که پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي نو د هغه لپاره به وار له مخه په ملک دننه ځینې سختي پریکړې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی او د یې د پرپښو درولو لپاره هڅې کوي. نوموړی روان اونۍ سعودي عرب ته تللی و او ورپسې به د نومبر پر 2 نیټه په 4 ورځني سفر چین ته ولاړ سي.
د بروال ککړ پر راپور کې مو د پاکستان د اقتصادي مشکلاتو د اقتصاد د ژغورنې په اړه واورېدل. تاسو ته معلومه ده چې اسلام آباد له ریاضه د شپږ اربه ډالرو له پور سره سره د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف هم د قرض اخستو په لټه کې دی. پاکستانی ډان رسپانډي ویلي چې دا آی ایم ایف شرطونه معلوم وي، خو د هغه هیواد حکومت لا تر اوسه نه دي روښانه کړي. بشیر ګواخ په دغه اړه راپور راکړي.
په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخ کېدی شي، سعودي عرب ورسره د شپږ اربه ډالرو د ورکړې لوزنامه لاسلیک کړې ده. په دې کې به درې اربه د روپۍ قدر سم ساتلو او درې اربه د هغو تیلو په ترڅ کې ورکوي چې سعودي عرب یې پر پاکستان په ارزانه بیه پلوري. پاکستان خوښه نه اربه ډالرو ته ضرورت لري. د خزانې وزیر اسد عمر ویلي چې د بهرنیو پورونو اندازه او د پاسه پی سود خطرناک حد ته په لوړېدو ده، نو ځکه ژر تر ژره نور پور ته اړ دي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د مسلم لیگ نون تیر حکومت تورنۍ چې اقتصادي ستونزې ورته هغوی پرېښي دي، خو د مسلم لیگ نون چارواکي وایي حکومت د خپلو ناکامیو ذمهواري پر نورو اچوي. د اقتصاد سم ساتلو لپاره د عمران خان حکومت د دوستو هیوادونو او پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د قرض اخیستو پریکړه کړې ده. ډان اورس پانه لیکلي چې تر اوسه حکومت د دې تشریح نه ده کړې چې سعودي عرب ته د شپږ اربه ډالرو په بدل کې څه غواړي. وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 14مه د شپې قام ته په وینا کې وویل چې حکومت یې تیار دی د یمن او سعودي په جګړه کې د دریمګړي کردار ادا کړي. خوډان اورس پانه ویلي چې تیر حکومتونو هم ورته خبرې کړې وي چې خاص نتیجه یې نه درلوده. په ادارې کې ویل شوی چې سعودي عرب به خامخا د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وروسته د ضرورت په وخت کې پر پاکستان غږ کوي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان کله په اپوزیشن کې وو نو همیشه د شفافیت خبره کوله. هغه د نواز شریف پر حکومت له دې کبله نیوکې کولې چې له سعودي عرب څخه یې قرض اخیستی خو شرطونه یې نه دي واضح کړي. عمران خان اوس د همدغسې یو حالت سره مخ دی. په همدې حال کې حکومت له آی ایم ایف یا پیسو نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو پریکړه همغسې ساتلې ده. د اقتصادي چارو بیلابیلو پوهانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د دغې ادارې قرض ورکولو په شرطونو کې د ټیکسونو زیاتولو ترڅنګ د ګیس او بجلی نرخونه ډیرول شامل دي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، 15,350 او 15,555.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د پولیسو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د لړۍ تازه پیښه د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټه کې شوې. تر دې مخکې هم داسې لسګونه پیښې شوې دي چې پکې پولیسان او د لوی ځواک سرتیري وژل شوي او جوبل شوي دي. پوښتنه دا ده چې په صوبه کې پر پولیسو بریدونه ولې زیات شوي. تفصیل د بوروال کاکړ پر راپور کې.
د پنجشنبه په سهار د محمد موسی په نامه د پولیسو یو عسکر د کوټي په بروري تانه کې خپل کار ته روان وو چې وسلوالو پرې برید وکړ او وی وشه. د په بلوچستان او په ځنګړي توګه کوټه کې د پولیسو د هدفي وژنو تازه پیښه ده. دا په داسې حال کې ده چې په یاد صوبه کې د پولیسو او لیویزو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. د بلوچستان د پولیسو پخوانی مشر همایون جوګیزی وای هلته پولیس ځکه زیات وژل کیږي چې د ده په وینا د وسلوالو لپاره تر نورو آسان هدف دی.
اوس د ټرافیک والا به ټرافیک کنټرول کړي، به کلاشنکوف شي دي ځان سره. د ټرافیک والا کار دی چې ټرافیک کنټرول کړي، چې نورمال پولیس دی هغه کرایم کنټرول کړي. نو زیات اټمپټ چې شوی دی ټرافیک په ځوانانو باندې شوی دی. اوس ټرافیک پولیس ته بیا سکیورټي ورکړې ده. نور د نورمال چې انټي کرایم پولیس دی هغه د دې خیال کوي. نو ټرافیک پولیس ټرافیک کنټرول کړي شاوخوا هغه ورته درولې دي چې هغه بیا د ټرافیک پولیس باندې نظر ساتي چې خدای نه خواسته په دې باندې حمله نه وشي.
همایون جوګیزی وویل داسې نه ده چې ګواکې د بلوچستان پولیسو ته مناسبه روزنه نه ده ورکړل سوې، بلکې د ده په وینا اوس یې د پخوا پرتله ډېره ښه او عصري روزنه کېږي. ده وویل یو خو د پولیسو د استخباراتو تر اوسني حالت قوي کول پکار دي، او بل پولیس هم باید د کار پر وخت او په عام تګ راتګ کې یو څه زیات پام وکړي. په بلوچستان کې هدفي وژنې کیږي، خو په عامه توګه په خیبر پښتونخوا کې په تیرو شاوخوا لسو کالو کې پر پولیسو زیات بریدونه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید هم وایي چې د ده په وینا ترهګر ځکه پولیس زیات په نشه کوي چې هغوی پر هر ځای ولاړ وي.
پولیس داسې محکمه ده چې دا هر وخت ښکاره وي، په سړکو باندې ولاړ وي، د چک پوسټونو ولاړی نو دا ډېر ایزی ټارګیټ نو کله چې دا دهشتګرد ته میجر ټارګیټ بنل آئیږي نو بیا د لا انفورسمنټ ایجنسیز یا پولیس هغوی باندې اټیکونه کوي.
چې کله په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو زیات بریدونه کېده نو په هغه وخت کې ملک نوید د پولیسو مشر و. نوموړي د خپلې تجربې په اړه وویل
موږ خو به دا انسټرکشن ورکولو چې په یو ځای نه ودرېږي سرور سرور کسانو ټریفک وډایوځی شي سړي شي نو دتناو الیږي ودرېږي سوري دا خو دا موږ باندې کولو چې پوسټونو باندې چې موږ چې بېل بېل اوسه کوستم یو
د پولیسو دی پخوانی مشرانو ویل د پولیسو محکمې ته باید تر دې هم زیات پام وسی او هغوی ته له اوسنی وخت سره سم وسایل او روزنه ورکړل سي چې د داسې پیښو مخنیوي ممکن سي. په بلوچستان کې د امنیت ساتنې لپاره سیمې په دوو برخو ویشل شوې دي، یوه ای ایریا نومیږي چې شاري سیمې وي او پولیس یې امنیت ساتي، او بل بیا بی ایریا نومیږي چې لری پرتی او کلیوالی سیمې دي. د دې سیمو د امنیت ساتل بیا د لیویزو ذمہواری ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2012 کال کې د کم عمره مجرمانو د روزنې یو مسوده منظوره کړې وه چې ورسره سم به د صوبې په بېلابېلو برخو کې د ماشومانو لپاره د زندانونو پر ځای تربیتي مرکزونه جوړېدل، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د دې وجه صدا د رابعه اکرم خان په راپور کې و.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو لخوا د خیبر پښتونخوا لپاره د یو پروګرام د ولسی انصاف او د سولې پروژې ویان امجد وای چې په جوینایل بوستل انسټیټیوشن اکټ لا تر اوسه عمل درآمد نه دی شوی، خو ماشومان د جرمونو نه بچ کول لپاره پکار ده چې حکومت د دغه اکټ تر لاندې بیل ادارې جوړ کړي.
دوی
یو انسټیټیوټ جوړ کړی و خو هغه د بنو جیل دننه و او هغه همداسې پروت دی. د بوستل انسټیټیوټ تصور دا وی چې دا به د جیل نه لري جوړول کی او ځانګړي ودانۍ به وي او د دې ځان له ډایرکټریټ هم کېدی شي او یا د پروبیشن دفتر لکه د جیلونو نه بهر هم ساتل کېدی شي. نفسیاتي درملنه کېږي او ذاتی او ټولنیز تربیت هم کېږي. که هغوی د نشو عادی وي نو د هغې هلته علاج کېږي او د دې په نتیجه کې هغوی د ټولنې یو ښه وګړي په حیث راوځي، په ځای د دې چې هغه جیل کې وي او مجرم په توګه راوځي.
د زیاته کړه بورسل انسټیټیوشن کم از کم په خبر بنو او هریپور کې جوړول پکار دي. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو جیلونو کې د ماشومانو قیدیانو شمیر شاخوا 250 دی. د یاد ادارې یو غړي احساس الدین په وینا چې قانون جوړېدو پس اوس د سبو سیمواري ده چې په دې عمل درآمد وکړي.
دا آئین مطابق اوس موږ ته پکار دی چې صوبایي سطح باندې موږ دې ماشومانو جوینایل په حساب باندې دې انسټیټیوشنو قائم کړو. پهنا خو دې باره کې اویرنس ډېر زیات پکار دی چې متعلقہ خلق چې کم دی باندې پوئږي هغه خلکو ته، که جوډیشری کې دي، هغه پولیس کې دي، که پریزنس کې دي، او که هغه نورو ادارو کې دي، سیول سوسایټی کې دي، دا معلومات ورسوي چې دا دا اکټ جے جے سی اکټ څه خبرې کوي او د دې څه ډیمانډ دی او د دې متعلقہ ادارو نه او متعلقہ سټیک ہولڈرز نه پکې څه ډیمانډ.
خو د خیبر پختونخوا د ماشومان د حقونو د تحفظ سرکاري کمیشن وای د بورسل انسټیټیوشن د جوړولو لپاره حکومت سره لا بجټ نشته. د یاد کمیشن مشر اجاز احمد خان په وینا دا معاملې په پام کې ده.
مطلب موجود تھی لیکن جیل کی سیپریٹ سیکشن سیکشن اور باغی والے سر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل ایکسکلوسیولی جو جو ورک کرے مطلب اگر مشمان ہو داغے والے سر
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی فهیم احمد وای چې دې لړکی به د اسمبلی توجه راوړي.
څومره اکس چې دې پرته دي کده مونږ لګیې په دې باندې کمیټیانې جوړو، په دې باندې ګروپس جوړو، په دې باندې باقی ډسکشن کېږي، په دې باندې باقی دا بجټ الوکیشن باندې د دې خبرې کېږي چې دې لپاره ټیکسي څنګه مختص کړو، کوم دې مختص کړو، کوم دې باندې به کټ لګو، لکه لګیا دي که نه کار کوي.
د پېښور سوابې او د اسلام آباد پوهنتونو د یو اوسنی څېړنیز رپورټ تر مخه چې پاکستان کې یوازې درې بورسل انسټیټیوټ دي چې کراچۍ، بهاولپور او فیصل آباد کې دي، او د بورسل انسټیټیوشن د نشوالي له وجې واړه کېدیان د نورو کېدیانو سره ساتل کېږي چې کم د ماشومانو په ذهنونو او ژوندونو بد اثر غورځوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د غرمې د لسنی بجې کېدونکې د پامیر ساحل له مهم خبرونه اورو د خبرونو وروسته ترته د قامی او نړیوال مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې
د پاکستان حکومت په درغلیو کې د ککړو بهر میشتو پاکستانی وګړو پر ضد اقداماتو لپاره د احتساب قامی ادارې نیب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې. دا خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودھری بیگا په اسلام آباد کې وکړه. پیپلز ګوند د نیب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پر فیصلې انتقاد کړی دی. د شمالي وزیرستان انتظامی په افغانستان کې پرمیشتو کډوالو غږ کړی چې د خپلو شناختی کارډونو نقلونه دي د خوست په ګلان کیمپ کې مشرانو ته ورسوي چې د ستنېدو بهیر یې پیل کړي. په غلام خان کې د انتظامی و چارواکي نن غنی خان نن مشال راډیو ته ویل په افغانستان کې میشتو کورنیو د ستنېدو فارمونه ورته استولي خو ورسره د شناختی کارډ فوټوکاپي نه ده شامله کړې. په مومندو کې یو شمېر ملکانو او مشرانو د تانو جوړېدو او سیمو ته د مردان د پولیسو مشر محمد علي ګنډپور سفر ضد احتجاج کړی او پرون مازیګر یې پېښور ته تلونکي لار تړلې وه. وروسته ملکانو له انتظامی او اف سي سره مذاکرات وکړل او دا لار یې پرانیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له امریکا او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان د شخړې سیاسي حل په اړه رابطو ته دوام ورکړی. دا خبره د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وکړه. د افغانستان اجرایی رئیس ویلي د کندهار پر امنیه قمندان جنرال عبدالرازق برید پر افغانستان تیری دی. عبدالله پرون په کندهار کې د رازق له کورنۍ سره تر خواخوږۍ او فاتحې وروسته ویل د افغانستان دښمنان او پټنځایونه یې معلوم دي. وسلوالو طالبانو پر رازق د حملې ذمواري منلې. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي په کندهار کې د ولسی جرګې سبانیو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي. کمیشن وایان سید حفیظ الله هاشمی بیگا مشال راډیو ته ویل د کندهار خلک به په سبان دی 120 مرکزونو کې رای ورکړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ژمنه کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ او نړۍ کې د ایران د ورانونکي چلند په غبرګون هغه هیواد تر سخت اقتصادي فشار لاندې راولي. بولټن پرون په یریوان کې له ارمنی وزیر اعظم نیکول پاشینیان سره تر لیدو وروسته د مشال راډیو له ارمنۍ څانګې سره په مرکه کې وویل وزیر اعظم ته واضح کړې چې پر ایران سخت فشار اچوي ځکه چې هغه هیواد له اټومي وسلو جوړولو لاس نه دی اخیستی. تهران د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي.
خبرونه مو اوریدونکو سردی اسلام آباد ته زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د کابینې اقتصادي رابطه کمیټې د بجلی په نرخونو کې 10 نه تر 15% اضافه منظوري ورکړه. یعنی په مجموعي توګه د بجلی په نرخ کې اوسطن 1.48 روپۍ زیاتوالی وکړی شو. ورځپاڼه لیکي موجوده حکومت چې دا وخت د کم اقتصادي حالاتو سره مخ دی نو هر حکومت په داشان حالاتو کې د تیلو او بجلی په نرخونو کې اضافه کوي چې زیاتې نه زیاتې پیسې راجمع کړي، خو نقصان یې دا وي چې په ټول ملک کې ګرانی زیاته شي او بوج یې ټول اولس برداشت کوي. ورځپاڼه لیکي حکومت د بجلی غلا مخنیوي او د تقسیم نظام کې بهتري راوستلو لپاره د یو پلان منظوري ورکړې ده، کوم چې یو ښه ګام دی ځکه چې د وابډي اهلکارانو په مرسته د ملک په زیاتره سیمو کې د بجلی غلا کیږي او زور یې د زیات بلونو په صورت کې د نورو خلکو نه وستې کیږي. بجلی په نرخونو کې اضافه خو ستایل کېدی نه شي، خو حکومت له پکار دی چې نظام کې د بهتري راولي. نوای وخت ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي په 25 جولای شوي انتخابات کې اولس عمران خان ته په دې وجه رایه ورکړه چې نوموړی به په واک کې راتلو وروستو د تیرو حکومتونو پیدا کړې ګرانی، غربت او بیروزګارۍ مسلو نه به خلاصوي. خو عمران خان په واک کې راتلو وروستو د پټرولیم مصنوعاتو، ګیس او بجلی په نرخونو کې اضافه وکړه چې له وجې ګرانی نوره هم زیاته شوه. ورځپاڼه لیکي د دا قسمه اضافو له وجې اولس کله هم په احتجاج لاس پورې کولی شي چې ګټه به یې صرف اپوزیشن ګوندونو ته رسي. نو عمران خان له دې حالاتو نوټس اخیستل پکار دي او مختلفو شیانو په نرخونو کې د اضافه کولو نه ډډه کولو سره سره ګرانی دې هم کنټرول کړي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن ګوندونو ته په سختو ټکو کې پیغام ورکړي چې که څوک احتجاج کوي نو ودی کړي، خو هیڅ چاته به انارو نه ورکوي او نه به په درغلو کې ککړ کسان پرېږدي. ورځپاڼه لیکي سیاسي ګوندونو له پکار دي چې د حکومت د پیغام پرته د احتساب عمل دایره غځولو لپاره د خپل کردار ولوبوي او چې چا هم ملک لوټلی دی نو د هغه کسان کسانو په نیولو کې د حکومت مرسته وکړي. ورسپانه لیکي حکومت لا هم پکار دی چې احتساب د صرف تر سیاستدانانو او پخوانی حکمرانانو پورې محدود نه ساتي، بلکې بیوروکریټس، ججانو او فوزی جرنیلانو په شمول هر هغه څوک چې کرپشن کې ککړ دی احتساب دی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو په برخه کې مونږ دوه لیکنې غوره کړې دي. امریکایي د نېشنل انټرست مجلې لیکلي دي په واشنگټن کې سیاستوالان اوس هم په دې اند دي چې امریکا باید په افغانستان کې اوږد مهاله حضور ولري، خو د دې لګښتونه او په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې پایلو ته هیڅ پام نه کوي. برطانوي فینانشل ټایمز لیکلي په ایران کې ځوانان او اصلاح غوښتونکي ناهیلي ښکاري. د دواړو لیکونو مهم ټکي پامیر ساحل وړاندې.
د نېشنل انټرست مجله لیکي تېره اونۍ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې مشر میک تھورنبری د افغانستان له سفره واشنگټن ته ستون شو او داوی وکړه چې د سولې او روغې بهیر کولای شي چې د هغه هیواد شخړه حل او هلته د امریکا دایمي موجودیت ته لار هواره کړي. تھورنبری ګڼي چې په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله حضور به هیواد د ترهګرو سازمانونو له خطره وژغوري. د نېشنل انټرست مجله وایي دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي سیاستوال په افغانستان کې د حضور پر موضوع ټینګار کوي. مجله وایي ولس کاله وشول چې امریکا په افغانستان کې جنګیږي، خو تر اوسه یې هیڅ نتیجه او پای نه ښکاري. مجله ګڼي چې د امریکایي سیاستوالانو دا فکر پر عقل ځکه نه دی ولاړ چې دوی په بیا بیا یو کار کوي او هر ځل د مختلفو پایلو تمه لري. د نېشنل انټرست وایي د تھورنبری دا دلیل چې واشنگټن د په افغانستان کې تر اوږدې مودې پاتې شي د دې عمل زیاتېدونکي لګښت ته هیڅ پام نه کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې په جګړه کې هر کال 1500 اربا ډالر خرڅیږي. تیر کال په امریکا کې د دفاعي او نړیوالو مطالعاتو مرکز یو رپورټ ویلي ول چې له 2001 زیږیز کال راهیسې امریکا له هیواده بهر د بیلابیلو اقداماتو او عملیاتو لپاره له صندوقه 840 اربا یا میلیارډ ډالر لګولي. د نېشنل انټرست مجله زیاتوي د لګښتونو ته په کتو دا اټکل اسانه دی چې په افغانستان کې د امریکا په ولس کلنه جګړه او د دې په دوام به زرګونه میلیارډ ډالر ولګي. برطانوي فینانشل ټایمز په خپل رپورټ کې وایي تیر کال ایرانۍ ځوانانو د خپلو ارمانونو پوره کېدو لپاره ولسمشر حسن روحاني ته کمپین وکړ او په مه میاشت کې یې نوموړی په لوی اکثریت بریالی کړ. دې ځوانانو فکر کاوه چې د یو منځلاري سیاستوال په بریالي کولو به امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پیغام ورکړي چې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د تهران د 2015 زیږیز کال د اټومي تړون او له واشنگټن سره د اړیکو ښه کولو ملاتړ کوي. ورځپاڼه وایي دا بل باس دی چې ایرانی ځوانان په سمه دي او که ناسمه، خو د وسني نظام د اصلاح له مقصده نه دي په شا شوي. فینانشل ټایمز کاږي په ایران کې سختریځي د امریکا نوی مخالفانه برخورد غنیمت او نیکمرغي بولي او ډیری کسانو د اصلاحاتو او ښه راتلونکي هیله پریښې ده. ځنو خو ګواښ کړی دی چې بل ځل به په انتخاباتو کې رایه ونه کاروي. ورځپاڼه زیاتوي که داسې وشي نو سختریځي به د انتخاباتو پر ورځ د کمو خلکو ووټ ورکولو ته سترګې په لار وي او په دې توګه به په 2006 زیږیز کال کې پارلماني او تر هغې وروسته بل کال د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا روپی ملګرو د ناتو غړو پر واشنگټن غږ کړی چې د ټیمي وسلو د مخنیوي له موافقې یا انف څخه د نوزي چې روسیې ته هم له دې تړونه د وتلو پلما په لاس ورنشي. رایټرز جانس ته ځینو اروپایي ډیپلوماټانو د نمنو خودو په شرط ویلي دي چې د ناتو د غړو هیوادونو استازو پرون په برسلس کې لوړپوړو امریکایي چارواکو ته وویل واشنگټن د ماسکو د دې تړون پابندۍ ته قانع کړي. احمد تکل په دغاړه راپور راکړي.
د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخه د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د شورا چارواکو د ناتو په مقر کې د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو استازو ته د منځني واټن وشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون آی ان اف څخه د امریکا د وتلو د پریکړې په اړه معلومات ورکړل. رویټرز په غونډه کې د حاضرو ډیپلوماټانو له قوله لیکي چې وایي جرمني او د اروپایي ټولنې څو نورو غړو پر واشنگټن غږ وکړ چې مسکو د هغو اقداماتو بندولو ته قانع کړي چې د اروپایي متحدانو له نظره له آی ان اف څخه سرغړونه ده او یا هم د امکان په صورت کې د چین په ګډون یو ځل بیا خبرې پرې وکړي. یو ډیپلوماټ ویلي د ناتو غړي غواړي د امکان تر حد هلې ځلې وشي چې امریکا له دې تړون څخه ونه وزي او یو بل ډیپلوماټ ویلي هیڅوک له دې تړون څخه د روسیې سرغړونې له پامه نه غورځوي، خو که امریکا ترې وزي نو روسیې ته به پلمه په لاس ورشي چې د دې تړون د فسخه کېدو پړه پر ناټو واچوي. دواړو ډیپلوماتانو له رویټرز اژانس سره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. آی این ایف پر هغو اټومي توغندیو بندیز لګوي چې له 500 تر 5500 کیلومترو پورې واټن وشتلی شي. دا تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو 4 کاله مخکې د سړې جګړې پر مهال لاسلیک شوی، روسیې او متحدو ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې له ځمکې څخه هوا ته د منځني واټن ویشتونکي کروز ډوله توغندي ولري او یا یې تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د آی این ایف په اړه د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې په مسکو کې وو او د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون یې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی بولټن د خپل سفر په دوام د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې له ښاغلي پوتین سره یې خبرې بریالۍ وې.
President Putin is himself an expert on arms control, so we had a long discussion about the
ولسمشر پوتین په خپل د وسلو د کنټرول متخصص دی. موږ د آی این ایف او د تړون څخه د امریکا د وټلو په اړه چې د لایل یې ولسمشر ټرمپ روخانه کړی دی اوږدې خبرې وکړې. موږ د وسلو د کنټرول د نورو تړونونو او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو، د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د منځني ختیځ د مسایلو په اړه خبرې وکړې. فکر کوم دا بحثونه ډیر ګټور دي ځکه د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ اقدامات د ملي ګټو پر بنسټ ولاړ دي. فکر کوم له روسیې سره خبرې ځکه بریالۍ وي چې دواړه لوري د خپلو ملي ګټو په برخه کې ډیر قاطع دریز لري. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ښاغلی بولټن همداراز وویل چې پوتین ته د ټرمپ هغه پیغام هم ورسو چې هغه ته په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. خو بولټن دا یادونه هم وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاکاران پر روانه نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان اجرائیه رئیس ویلی د جنرال عبدالرازق دښمنان معلوم دي. عبدالله پرون په کندهار کې د رازق کورنۍ ته ورغلی وو. تر فاتحې وروسته وویل د افغانستان دښمنان د ورانکاریو له لارې د هیواد د وګړو یووالي ته زیان رسوي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د افغان حکومت اجرائی مشر ډاکټر عبدالله وایي پر جنرال عبدالرازق د برید لوري او د افغانستان دایمي دشمن معلومه او د هغوی نیت روښانه دي. ډاکټر عبدالله چې د پنجشنبه په ورځ کندهار ته د جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د خواخوږي په مخ راغلي وو، د کندهار د قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې پر جنرال عبدالرازق حمله د افغانستان د دشمنانو لخوا سوي چې د برید ځای او د برید نیت هم ورته څرګند دي. ډاکټر عبدالله وویل چې د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دي او د دې خونړۍ پېښې په اړه به جدي څېړنې وکړي. اجرایي مشر وویل چې د برید اصلي تنظیمونکي او دښمنان به هیڅکله هم له افغانانو څخه ورک نه سي.
تاسو دا داد ولرئ چې موږ چې حالت یو د دغه حادثې د څېړلو په حق ده، داسې سرسري کار نه کوي ځکه چې دا پر افغانستان باندې وتیری. معلوم وو چې د ده دښمنان څوک پتنځای چیرې او څه غواړي. ډېره مهمه مسله پکې دا ده، ځینې تفسیرې واورېدې چې په دې کې د اصلي دشمن را سخور نمیش. بیا چې په کومه سلسله هغه دشمن راغلی ده او لاسرسی پیدا کړی ده، هغه جلا خبر ده، هغه باید پیدا شي.
کندهار ته اجرایي مشر سره په دې سفر کې راغلو چارواکو وویل چې پر جنرال عبدالرازق برید د پاکستان استخباراتي ادارې ترسره کړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر هم ویلي وو چې د کندهار د برید پلان په پاکستان کې طرح شوی، خو د پاکستان حکومت په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. تیره پنجشنبه جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمؤمن حسن خیل د دغه ولایت د والي په دفتر کې په یو وسلوال برید کې وبجل شو. په دغه برید کې د کندهار د والي په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. د برید مسؤلیت د دولت وسلوال مخالفین منلی.
د
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی ویلی دی د عملیاتو پر مهال د ملي وګړو د وجنو په اړه پلټنې دوام لري او هر څوک چې مجرم ثابت شو پر ضد به له قانون سره سم اقدامات کیږي. تفصیل د باز محمد عابد پر راپور کې
د تیری چهارشنبه په شپه د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغان ولسمشر په سپارښتنه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د پیښې د څېړلو په موخه د پنجشنبه په ورځ ننګرهار ته راغلی و او له اړوندو مسؤلینو سره له لیدنو کتنو وروسته یې یوه خبري کنفرانس ته وویل چې د ملکي وګړو د وژلو قضیه تر څېړنو لاندې ده. هر هغه څوک چې پکې مجرم ثابت شو د قانون پر رڼا کې به سزا ورکول کیږي.
موږ ځینې کسان سره اړه کړي دي چې لغونه تحقیقات روان دي. هر څوک چې وي په 01 کې 02 کې یا مثلا په امنیت کې پولیسو کې څوک چې د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت باندې کار کوي د قانوني جزا باید وویني.
د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو تحرکات کمرنګي شوي، داعش ځپل شوی او که د هغوی د تحرکاتو بڼه بدله شوي وویل
یو وسیع استخباراتي او عملیاتي کار په دې باندې وسو چې دغه سطح د تهدیداتو د داعش را ټیټ اسوله او یو تعداد زیات خارجي جنګیالي سره د داعش سره کار کوي دا ونه ول سره د دولت له خوانه او د بین المللي قوتونو د حمایت په نتیجه کې دا فشار راغلی ده. مهمترین رول سه په دې د داعش پر ځپلو دی هغه کې کې هغه د ولس نقش ده.
خاغلی معصوم ستانکزی په ګاونډیو او د سیمې په هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان امن سره د سیمې امن تړل شوی، په کار ده چې افغانان ژوند او روزګار د پریښودل شي.
د افغانستان خلک یوازې نه شي چې همسایه هیوادونه د منطقې له هیوادونه له دوی نه غواړي چې موږ په قرار پرېږدي چې موږ په خپل وطن کې په آرام ژوند وکړو، له هیچا سره دښمني نه کوو او دا دې هم نه کوي چې افغانان رو څوک په زور تسلیم کړي. افغانان په زور چاته نه تسلیمیږي.
د ولایتي ادارې د معلوماتو په اساس د تیری چهارشنبه په شپه چې د روداتو ولسوالۍ اړوند شهیدانو مینه کې د ملي امنیت ځواکونو عملیات ترسره کړي وو. د یوه ماشوم په ګډون پکې 14 تنه وژل شوي وو او دوه مېرمنې پکې ټپیانې شوې وې. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
اردن کو زرد سواد تا چرته چې خلکو د وزیر اعظم د کورونو د سکیم د پاره فارمونه جمع کړی د خلکو تاثرات سدي د دوی د دې سکیم نه هلی سدي او د دې تنقیدونه سدي د نیاز احمد خان پر راپور کې
د وزیر اعظم عمران خان لخوا د کورونو جوړولو پروژې کې کور ترلاسه کوونکو لپاره د فارم جمع کولو وو زینو کې د خیبر پختونخوا صوبې یو ستوی مرکز سوات هم شامل دی چې پکې دا وخت ولس ویډیا کور ترلاسه کولو فارمونه یعنی ارجانې د 2500 روپو په عوض جمع کوي. زیاتره فارم جمع کوونکو ته د کور ترلاسه کولو طریقه کار په اړه معلومات نشته. د منګوري رنگمالی یو مشره خزر رحمانیه وای چې په دغه امید راغلی یم چې کور راته ویډیا میلاو شي.
دا پانی خلکو داخله ولې چې موږ راغلو داخل خاون میں مر دے واڑا واڑا چوڑی می دوا تو نو ما وی چیز پکم داخل کم کخدے را ہم کا خپل کور لا لخدے را کی ډیر بخښو زمنګ نشته خپل کورونه.
یو بلتن عثمان غنی وای چې خپل از مکه مشته خو د کور جوړولو توان می نشته، باید چې په دغه اسکیم کې راته ویډیا د استوګنې ځای میلاو شي.
موږ هم درغه لو چیر د سر سورې چې جوړ شي نو خبر او په دې ته باندې کې خیره کې دا پروګرام په پاک خکی او روان شي نو ان شاء الله موږ به خپل کور سورې شي نو خبر کې خیره.
فارمونه جمع کوونکو ادارې نادرا یو مشر مراد خان وای چې دوی کار پکې صرف دغه دی چې د ارزي ورکوونکو پوره پوره معلومات واخلی او پیس جمع کړي او هر چانه پارم جمع کوي دغه ټول معلومات رستا اسلام آباد ته ورلیږي. د چارواکو تر مخه د وزیر اعظم پاکستان لخوا ولسته د 500 لکه د استوګنو کورونه جوړولو کې دغه واضح نه ده چې کورونه به کله تیاروي او دې کې به د سبو سومره برخه وي او په اوربي پړاو کې به څوک کور ترلاسه کولو اهل وي. البته دغه خبره په ډاګه ده چې کور ترلاسه کوونکي څخه به د کور قیمت په قسطونو کې اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نا ملاو شده بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا.
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکوت.
پر هر چه سربیرا حلی جلی روانی دی. ڈلی ڈلی جوانانو هم هنر تا مخکڑی.
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راغی.
دوی دا سولے لپیغام سر راغلی.
دا هنر لارد تشدد نلی لارد.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردن کو د یوسف خان په نوم د پیښور ځوان چې کله بالی ووډ ته لاړ نو د دلیپ کمار په نوم باندې مشهور شو. هغه په خپل کریئر کې په خپل هنري ژوند کې یو شمیر داسې فلمونه جوړ کړو چې په نړۍ کې خلکو ستاینه وکړه. د دلیپ کمار په ژوند او د هغه په فنی سفر باندې د فرخند اسد راپور.
اندن بابو تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا, ہم کو نکالنے میں بہت
دل میں دگا آ جاتی ہے نا, اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں, اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا.
دا بالی ووڈ فلموں شہنشاہ دلیپ کمار نے آواز په هند او پاکستان بلکہ په ټوله نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د پېښور هند ته تللی دلیپ کمار چې خپل نوم یې یوسف خان دی, په 1974 کال کې په فلم جوار باټا کې د خپل هنري سفر پیل وکړ. خو د یو هیرو په توګه یې په انداز فلم کې تر اندازې زیات شهرت وموند. دلیپ کمار د پېښور لږ سخوانۍ سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلی وو په پېښور کې ډېر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشحاله وو. دلیپ کمار د 1950، 1960 اویایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیابه فلمونه هندي سینما ته ورکړې دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وایي په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 5.5 آنی بو, دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتوله تلل. دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا, نرگس, وحیدہ رحمان او مدوبالا سره کړتی. د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنکړه.
ورنکړه
هغه په 1985 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو, بھگوان ہے, بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے.
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز, مشال, مغل اعظم, دل دیا, درد لیا, آن آدمی, داستان, لیڈر, دیوداس, رام او شیام او سوداگر شامل دي. د هغه دوه فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول. د پېښور پریس کلب هر کال په 11 دسمبر د هغه کلیزه لمانځي. د پېښور یو ځایي خبریال محمد آفتاب په دې اړه وایي,
هغه ته پته لګېدلې وه کال کې دا و چې هغې اوسیان هیلتھ چومره ښه نه وه, خو دا چې هی واز آؤٹ آف دا هاسپیټل. طالبانو سره خبره کی کم ټویسټ هغه کوي نه, هغې کې باندې شکریہ ادا کړي. هغه ته دومره ورته پته چلی چې دا هغې مطلب باقاعده دلته مطلب موږ هغه برډن مناوو نو هغه ته پته چلی.
د خیبر پختونخوا تیر صوبایي حکومت هغه د کور د خوندي ساتلو لپاره کار پیل کړی وو. د دلیپ کمار مینوال وایي باید په پېښور کې د هغه کور کامی ورسا وګرځي ول شي او خوندې کړل شي.